السلام عليكم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې ده د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله ده په راپورونو کې اورئ چې د سولې عالي شورا وایي هغه هیله چې زلمي خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره څرګنده کړې که جدي تعقیب سي په واقعیت به بدله سي په پیل کې له اجمل ان نه خبرونه اورو
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي له ولسمشر محمد اشرف غني سره کتلي چې د ارګ په وینا یې نوموړي ته د طالب استازو سره د خپل لیدنې په اړه معلومات ورکړي. د غزني دولتي چارواکي وایي د دې ولایت مالستان ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو پاکه کړې ده. افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله فرانسې ته رسیدلی دی او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دا سعودي خبريال جمال خاشقچي دا وژل کېدلو په اړه غږیز پیغام په خپل نه دی اوریدلی خو په اړه یې معلومات لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد نن په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غني سره کتلي چې د ارګ په وینا یې نوموړي ته د خپلو وروستیو سفرونو او په قطر کې له طالبانو سره د لیدنو په اړه معلومات ورکړي. د ولسمشر غني مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې د ښاغلي خلیلزاد له خولې ویلي چې امریکا د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره زمینه برابروي او په دې برخه کې د اسانتیا برابرونکي رول لري. دا خغلی خلیلزاد له خولې دام ویل شوی چې د سولې بین الافغاني خبرو ته تر بل هر وخت ښه زمینه برابره شوی. ارګوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمي خلیلزاد له ولسمشر غني سره په دې لیدنه کې ټینګار وکړ چې امریکا د افغانستان د ستراتیژیک دوست په توګه د افغانستان حکومت او قوانینو ته درناوی لري او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دي. طالبانو بیا تایید کړی چې په قطر کې د زلمي خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي هیئت سره درې ورځې مذاکرات کړي. په دوحه کې چیرې چې طالبان سیاسي دفتر لري د خبرو له چهارشنبې څخه تر جمعې پورې دوام کړی چې د طالب ویان ذبیح‌الله مجاهد په وینا د افغانستان د مسلې د سوله ییز هواري پر لارو چارو راڅرخېدي. مجاهد په یوې اعلامیې کې ویلي دا مذاکرات ابتدایي وو او کوم توافق پکې نه دی شوی. نوموړي د رسنیو هغه رپورټونه هم رد کړي چې ګوند وسلوال طالبان د موقت حکومت د جوړېدو په لټه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پرون کابل کې خبریالانو ته د افغانستان تر ولسمشۍ انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د سولې یو جوړجاړي ته د رسیدو په اړه په احتیاط خوشبیني وښوده. د غزنی دولتي چارواکي وایي د دې ولایت مالستان ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو پاکه کړې او هغوی ته یې درنه مرکشوب لاړولي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل
چارنیز عملیات پیل شوی و دغه عملیات تیره ورځ پای ته ورسېدل. د دغو عملیاتو په ترڅ کې په بشپړه توګه د مالستان ولسوالۍ له دې وسلوالو له مخالفین څخه پاکه شوه. د عملیاتونو په ترڅ کې د اویاو په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي او تر دېرشو ډېر نور ټاپیان دي چې پکې د دوی مهم سرګروپان هم شامل دي. یو ویشت تنه امنیتي ځواکونه او د ولسي پاسونو کسانو ته هم البته تلفات اوښتي چې شهیدانو شمېره ټول ټال اووه کسه ده او پاتې نور هم چې څوارلس کسه کېږي هغوی ټاپیان شوي دي چې اکثریت یې د ولسي پاسون کسان دي.
بل لور ته د وسلوالو طالبانو ویاند هم منلې چې له مالستان ولسوالۍ څخه یې جنګیالي په شا شوي دي. نوموړي بیا دا د ځایي مشرانو سره له سلا مشورو وروسته شوې پرېکړه بللی. د غور امنیتي چارواکي وایي چې د غور هرات پر لویه لاره نه څرګند وسلوالو درې تنه مسافر وشلي. د غور د امنیه قمندانۍ د امنیت سرپرست سید ضیا حسینی ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي مسافر د دایکنډي ولایت اوسیدونکي وو او غور ته روان و چې په لاره کې له موټرو کوز شوي او ډزې پرې شوي دي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله فرانسې ته رسیدلی. د اجرایي ریاست یو ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی به دغلته د اروپا د اقتصادي همکاري او پراختیا په کانفرنس کې پر وینا سربیره له یو شمېر مشرانو سره هم وګوري. د اجرایي ریاست یوې خبر پاڼې هم ویلي چې ښاغلی عبدالله به په پاریس کې د افغانستان او سیمې په اړه د اروپا د اقتصادي همکاري او پراختیا په غونډو کې پر ګډون سربیره د فرانسې له لوړپوړو چارواکو په دې کانفرنس کې د نورو ګډونوالو هیئاتونو سره خبرې کوي. اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان د 19مه غونډه ده چې له نن څخه به تر چهار شنبې پورې دوام وکړي او په بحثونو کې به د افغانستان په اړه هم خبرې اترې شاملې وي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کابل کې د داعش وسلوال ډلې څلور تنغړي له وسلو او مهماتو سره نیولې. د ملي امنیت ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د ډلې د کابل په بیلابیلو سیمو کې پتراګرو په فعالیتونو او د اشخاصو په ترور کې لاس درلود. د یادونې وړ ده چې په وروستیو څو میاشتو کې په کابل ښار کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت د داعش وسلوال ډلې پر غاړه اخیستې. په دې لړ کې وروستۍ حمله ارک ته نږدې پر هغه اعتراض کوونکو وه چې له حکومت څخه د غزنی په مالستان او جاغوریو ولسوالیو کې د عملیاتو غوښتنه کوله. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دته د سعودي خبریال جمال خاشقشي د وژل کېدو په اړه د ثبت شوي غږ په پوره معلومات ورکړل شوي، خو د پخپل هغه نه دی اوریدلی. جمال خاشقشي د تیر اکتوبر میاشت په دوهمه نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان په کونسلګری کې وژل شو. او د روسیې د سایبریا د سیمهیز پارلمان د مرستیال مړی موندل شوی. د سایبریا د سیمهیز پارلمان مطبوعاتي ادارې نن ازادۍ راډیو ته وویل د الکسی کلیشکو مړی د سایبریا په مرکز کې د پارلمان له ودانۍ بهر موندل شوی دی. دا خبرونه
تاسو ازادۍ راډیو ته واژیست. د سوری علي شوراوي هغه هلي چې زلمی خلیلزاد افغانستان د سوری لپاره سرګنده کړي ک جدي تعقیب سي په واقعیت بدلیږي.
دا په خپل ټول هغه شرایط چې سوری د زلمی سره برابرې دي مخکې د انتخاباتو نه د سوری لپاره زیات کار وشي.
د افغانستان حکومت پر اسلام آباد د واشنگتن د بندیزونو غوښتنه وکړه.
غوښتنه مو دا ده چې پر پاکستان نور هم فشارونه زیات شي تر څو کولای شي چې په خپل خاوره کې د تروریزم امن پټنځایونه له منځه یوسي.
د ولسی جرګې ځینو استازو د غزنی د مالستان جاغوري او د خاص روزګان ولسوالۍ په هغو سیمو کې د امنیتي پوستو پر جوړولو ټینګار وکړ چې له طالبانو تصفیه سوي دي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د سوری علي شوراوي هغه هیله چې زلمی خلیلزاد افغانستان د سولې لپاره څرګنده کړي ک جدي تعقیب سي په واقعیت بدلیږي. د دې شورا مرستیال ازادي راډیو ته ویل دا معقول کار دی چې د جمهوری ریاست تر انتخاباتو مخکې افغانان د سولې پر ټغر سره راټول سي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
ورسته لاغی چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له جمهوریت ریاست انتخاباتو مخکې د افغانستان سولې ته له احتیاط سره خوشبيني څرګنده کړه. په افغانستان کې د سولې لپاره خورا زیات تمې راټوکېدلې دي. په دې لړ کې د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي که د افغانستان د ستونزې حل جدي تعقیب شي، شک نشته چې د خلیلزاد له تمې سره سم حل شي.
تقریبا حکومت زوره توجه او د بل خوانه د طالبان او د یو شب چې موږ خبرې هلته کوم چې یو د امریکایانو سره خبرې تا دواړه خبرې وشوې. نو بیا زه وایم چې بیا بله خبره نشته چې د هغې لپاره نوې رسول خبره وځي. دا په خپله ټول هغه شرایط دي چې سړی کولی شي چې زمینې ته برابرېږي چې مخکې د انتخاباتو نه د سولې لپاره زیات کار وشي.
ښاغلی دین محمد د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی مشري هم کوله او له طالب چارواکو سره یې لنګدې خبرې کړې وې. دا ډېر معقول کارګڼي چې د جمهوریت ریاست له انتخاباتو مخکې د سولې بهیر بشپړ شي تر څو افغانستان سراسري انتخابات ولري. زلمی خلیلزاد تیره ورځ په کابل کې له ځینو سیمه ییزو رسنیو سره په خبرو کې وویل امریکا د افغانستان د سولې له پروسیا او انتخاباتو دواړو سره مرسته کوي، خو د هیله څرګنده کړه غوره به دا وي چې له انتخاباتو مخکې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې هوکړه وشي. له دې وړاندې پرونه و چې زلمی خلیلزاد قطر ته د سفر پر مهال دویم ځل له طالبانو سره خبرې کړې وې چې طالبانو هم نن دی وی لامې په خبرولو سره تایید کړي. له دې سره پولیسي جرګه کې د خلکو استازي ډینګار کوي چې دوی د سولې د پروسې ملاتړ او هرکلی کوي. د یاد شورا مرستیال امیر خان یار چې نن یې د شورا مشري هم کوله د وکیلانو له نظرونو وروسته وویل
ار هغه صلح چې د افغانستان زمنګستاسي هغه اسلامي او ملي ارزښتونه ته پکې درناوي کوي دلته زیاتره وکیل شهبانو یاد کړه ولسی جرګه د دې ملاتړ کوي.
وکیلانو ټینګار کوي چې د سولې په بهیر کې باید افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیول شي.
ومردل چې د سولې علي شورا وی هغه هیله چې زلمی خلیلزاد افغانستان د سولې لپاره څرګنده کړې که جدي تعقیب سي په واقعیت به بدل سي. د افغانستان د سولې په مسله کې وخت نه وخت د پاکستان یادونه کیږي. په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان په تړاو یو لړ ترخې څرګندونې کړې دي چې د افغان حکومت له هرکلي سره مخامخ سوي دي. افغان حکومت د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولسمشر د وروستیو څرګندونو د هرکلي تر څنګ پر اسلام آباد د واشنگټن د بندیزونو غوښتنه وکړه. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال وایي تر هغې چې پر پاکستان بندیزونه ونه لګول سي دغه هیواد به د تروریستانو له پاللو لاس وانخلي. بیا هم یوسف خان زدران.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي پر پاکستان د میلیونونو ډالر د مرستې له بندېدو سره دغه هیواد تر اوسه د تروریستانو له پاللو لاس نه دی اخیستی. د اجرایه رئیس د ویان مرستیال فریدون خوزون د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان پر پاکستان د مرستو له قطع کېدو هرکلی کوي او باید په یاد هیواد نور ډېر بندیزونه هم وضع شي.
کوم فشارونه چې ایالات متحده امریکا پر پاکستان راوړي دي خصوصا د مرستو د بندولو په برخه کې موږ د دې هرکلی کوو او غوښتنه مو دا ده چې پر پاکستان نور هم فشارونه زیات شي تر څو وکولی شي چې په خپله خاوره کې د تروریزم امن پټنځایونه له منځه یوسي، تر څو چې دغه پټنځایونه له منځه یو نه وړل شي او له طالبانو څخه او له نورو ترهګرو ډلو څخه د پاکستان ملاتړ قطع نه شي، موږ په افغانستان کې دایمي سول ترسره نه شو.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیره ورځ پر پاکستان د سلګونو میلیونو ډالرو د مرستې له بندېدو دفاع وکړه او ویل پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه دی کړی او حکومت یې د القاعده له مشر اسامه بن لادن سره مرسته کړې وه چې په یوه نظامي ځای کې پټ شي. ټرمپ له فاکس نیوز خبري شبکې سره په مرکه کې پټ آباد ښار ته په اشاره وویل په پاکستان کې خلک پوهېدل چې د القاعده د تروریستي ډلې مشر هلته اوسي. هغه کور چې د 2011 میلادي کال په مه میاشت کې بن لادن پکې ووژل شو وروسته د پاکستان پوز ویجاړ کړ. د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د تیر کال په اگست کې وروسته لاغې ترنګلې شوې چې ښاغلی ټرمپ د جنوبي آسیا لپاره نوې پالیسي اعلان کړه او پر پاکستان یې کلک انتقادونه وکړل چې طالبانو ته خوندي پټنځایونه ورکوي. ده وویل پاکستان داسې ورانکارو ته پناه ورکوي چې په افغانستان کې امریکایان وژني. ټرمپ په عین حال کې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د تروریستانو د ساتلو له کبله به ډېر څه له لاسه ورکړي. افغان حکومت هم بیا بیا ویلي چې پاکستان په خپل هیواد کې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو ته پناه ورکړي او هم دوی یې تجهیزوي. که څه هم پاکستان څو ځله د تروریستي ډلو پر وړاندې د عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړی خو افغان چارواکو د عملیات دوی ته چل ورکوونکي بللي دي. د پاکستان پر وړاندې د ډونالډ ټرمپ د څرګندونو او افغانستان ته د سفر له اعلان وروسته یو شمیر افغان سناتوران وایي چې د نه همکارۍ په صورت کې امریکا باید په پاکستان د نظامی حمله انتخاب هم د میز په سر ولري. د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ګامای عملی حتی برلوه تحریما برلوه فشارا
دی وی د پاکستان پر وړاندې باید بندیزونه او نظامی اقدامات سل په سلو کې تر پلان لاندې وي، تر هغې چې په پاکستان کې شته وسلوال بې وسلې نشي او په تروریستي مرکزونو حملې ونشي. زه فکر کوم د افغانستان او نړۍ ستونزې نه حلېږي. ښاغلی فیصل وایي پاکستان د افغانستان او امریکا پر وړاندې دوه ګونی سیاست کوي چې نور باید پرې باور ونشي. د ده په وینا پر پاکستان د بندیزونو وضع کول به د دې سبب شي چې بالاخره د هغه هیواد خلک هم په خپل حکومت فشار راوړي تر څو د تروریستانو له ملاتړ لاس واخلي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت له واشنگټن څخه غوښتنه کړې چې پر اسلام آباد د وسلوالو له ملاتړه د لاس اخیستو لپاره بندیزونه ولګوي. په ځواب کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په عکس العمل کې ویلي چې د دې پر ځای پاکستان د ناکامۍ قرباني سي، امریکا باید په دقیق ډول ارزونه وکړي چې د ناټو له 1,24,000 او 2,500,000 افغان پوځیانو او په افغانستان کې پر جګړې د 1 ټریلیون ډالر له لګېدو سره سره طالبان نن ولې تر پخوا قوي سوي دي. په وروستیو کې افغان حکومت تا واشنگټن تور لګولی چې پاکستان د طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې کافی اقدام نه دی کړی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون پر پاکستان د سلګونو میلیونو ډالرو د مرستې د بندېدو دفاع وکړه او زیاته کړه چې پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه دی کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې وکیلان د مالستان، جاغوري او خاص اروزګان ولسوالیو په هغو سیمو کې د امنیتي پوستو پر جوړولو ټینګار کوي چې له طالبانو تصفیه سوي دي. واصل وصال راپور لري.
که سه هم د مالستان جاغوري او خاص روزګان ولسوالۍ په تیر دوه ورځو کې د طالبانو له موجودیت پاکې شوی، خو پر دغه ولسوالۍ د طالبانو د بیازلی حمله په اړه اندېښنې لا هم پر ځای پاتې دي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي په غزنی او روزګان ولایتونو کې د نامنو دوام د نور ولایتونو په امنیت هم اغیز لري، او که دولت د یاد ولایتونو په نامنو ولسوالیو کې له عملیاتو وروسته هلته امنیتي پوستې جوړې نه کړي، نو خلک به د طالبانو له اثراته خلاص نه شي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د دغه جرګې د دوشنبه ورځې د عمومي ناستې مشري کوله وویل،
روزګان او مالستان او جاغوري کې کم مشکلات د نامنې پیښ شوې دي، هغه کورنۍ چې د نامنې د وجه نه مهاجرت کړی ده. البته د حکومتي چارواکو نه یا د امنیتي چارواکو نه مننه وشوه. غوښتنه دلته هم داده چې باید آینده داسې یو فاجعه منځته رانه شي او هلته امنیت برقرار پاتې شي، او یا داده چې پوستې واچول شي یا لیوه واچول شي.
د په داسې حال کې ده چې د جاغوري، مالستان او خاص روزګان ولسوالۍ له تیرو شلو ورځو راهیسې د طالبانو د حملو او شدیدو نامنیو شاهده وه. د دغو ولسوالیو جنګونو چې پوځي تلفات هم لرل، د ولسي جرګې له توندو نیوکو سره مخ وه. د ولسي جرګې غړی عارف رحماني وایي له یادو درې ولسوالیو نه د بې ځایه شوو خلکو شمېر چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي 1400 تنو ته رسي. په فراه او بغلان او د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې د نامنیو زیاتېدل نورې اندېښنې دي چې د ولسي جرګې غړي یې مطرح کوي. خو د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید بیا دغه اندېښنو ته داسې ځواب وایي،
د غزنی جاغوري او مالستان د ولسوالۍ کې د جل په جذب پروګرام د منطقوي قوتونو لپاره شروع شوی دی. هلته به دوه ټولې ځای په ځای شي. دا به د ملي دفاع وزارت 203 تن در قول اردو په چتر کې وي، په دوی ته روزنه او هغه ټول هر څه چې دي دا به د قول اردو تر چوکاټ لاندې وي. او هلته به بیا اجازه نه ورکوي چې ترستان یا طالبان هلته ستونزې پېښ کړي.
ښاغلی جاوید ټینګار کوي چې د افغانستان دښمنانو ته به دا اجازه ورنکړل شي چې د مالستان، جاغوري او خاص روزګان ولسوالۍ او د هیواد نورو سیمو نام نه کړي.
بل خو د غزنی چارواکي وایي چې مالستان ولسوالۍ د لس ورځنۍ جګړې له کبله تصفیه سوې ده. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه نور حال درکوي.
د غزنی دولتي چارواکي وایي د دغه ولایت مالستان ولسوالۍ په ټولیزه توګه له وسلوالو طالبانو پاکه کړې او هغوی ته یې درنه مرجوب له هم وراړولې ده. د ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د تیرو لسو ورځو له جګړو وروسته د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې د ګډو افغان ځواکونو او محلي پاڅونوالو له لورې عملیات ترسره شوي او د دغه ولسوالۍ ټولې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې کړې دي. نوري زیاتوي د دغه جګړو په ترڅ کې سلو نو وسلوالو او شلو تنو امنیتی سرتیرو او پاتونوالو ته مرجوب له اوشته ده.
په مالستان ولسوالۍ کې چې له تیرو شاوخوا لسو ورځو راهیسې وسلوالې نښتې او د مخالفینو هلته بریدونه ترسره کړي وو، او وروسته هم د افغان امنیتي ځواکونو لخوا چانیز عملیات پیل شوي. دغه عملیات تیره ورځ پای ته ورسېدل. د دغو عملیاتو په ترڅ کې په بشپړه توګه د مالستان ولسوالۍ له دې وسلوالو له مخالفینو څخه پاکه شوه. د عملیاتونو په ترڅ کې د اویاو په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي او تر دېرشو ډېر نور ټپیان دي چې پکې د دوی مهم سرګروپان هم شامل دي. او دغه راز یو ویشت تنه امنیتي ځواکونه او د ولسي پاسونو کسانو ته هم البته تلفات اوښتي چې شهیدانو شمیره ټول ټال او کسه دا پاتې نور هم چې څوارلس کسه کېږي هغوی ټپیان شوي دي چې اکثریت یې د ولسي پاسون کسان دي.
بل لور ته وسلوال طالبان هم مني چې د مالستان له ولسوالۍ څخه وتلي دي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل، د سیمې له قومي مشرانو سره له سلا او مشورې وروسته د دوی جنګیالي د دغې ولسوالۍ له ځینو سیمو څخه پر شا سوي دي، خو د راوښتې مرجوب له خبرنه یې بې بنیاده وبلل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
یو نوی سروې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید کم شوی. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر نن په یوه کانفرنس کې ویل چې د تریاکو کښت 40% او د کوکنارو تولید 90% کم شوی دی. تفصیل له ناجی صاحبی.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي که چیرې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رایو بیا شمیرنې پر مهال شفافیت په نظر کې ونه نیسي، د انتخاباتو پایلې به خلکو ته د منلو وړ نه وي. د دغې جرګې دویم مرستیال امیر خان یار چې د دوشنبې ورځې د عمومي غونډې مشري کوله ټینګار وکړ چې د انتخاباتو پایلې باید په ټاکلي وخت اعلان شي. او
مزرعت مو منې د تخنیکی ستونزې له کبله د افغانستان د انتخاباتو په اړه راپور په نور خبرونه کې خبرو. وسم په افغانستان کې د نوي سروې په اړه راپور چې ویل سی وی په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید کم شوی.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او د ملګرو ملتونو د جرایمو او مخدره موادو سره د مبارزې ادارې ګډه سروې ښیي چې د 1990 لمریز کال په ترڅ کې په 12 ولایتونو کې 233,000 هکټار ځمکه کې کوکنار کرل شوی چې دا د تیر کال په پرتله 40% کموالی په ګوته کوي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې موین او د یو این او ڈی سی ادارې له استازي سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل
مجموعي ساحات کښت کوکنار در افغانستان
په افغانستان کې 233,000 هکټار ځمکه کې کوکنار کرل شوی چې دا څرګندوي د تیر کال په پرتله په دې برخه کې 40% کمښت راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په 1990 لمریز کال کې 328,000 هکټار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و. د یادې سروې په اساس د افغانستان 10 ولایتونه له کوکنارو څخه پاک شوي، خو په پاتې سلر وشت ولایتونو کې لا هم په ډیره پیمانه کوکنار کرل شوی. سروې ښیي چې په دغو ولایتونو کې کندهار، هلمند، ارزګان، بادغیس، بدخشان، فراه او ننګرهار شامل دي. افغان حکومت د مخدره موادو پر وړاندې د قانون تعدیل، د مخدره موادو پر وړاندې د عمل ملي پلان ته بیا کتنه او امنیتي هڅې د کوکنارو په کمښت کې د کموالي عمده لاملونه یادوي. خو د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو ضد ادارې استازي وچکالي هم د کوکنارو په کمښت کې د کموالي وجه یادوي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معین خلیل بختیار د مخدره موادو د لسګونو قاچاقړونکو د نیول کېدو خبر ورکوي. د وی پروان لمریز کال کې 3,400 عملیات شوي. د دغو عملیاتو پر مهال 3,520 کسان نیول شوي چې په دې ډله کې 15 لوی قاچاق کوونکي شامل دي چې نمونه یې په نړیوال تور لیست کې هم دي. همدارنګه 950 نور عامه خدماتو کارکوونکي دي چې د 3 پاکستانیانو او 4 ایرانیانو په ګډون و بهرنیان نیول شوي. هغه سیمې چې کوکنار پکې کرل شوي تر ډېره ناامنه ولایتونه ښودل شوي. په ورته وخت کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت وی افغان ځواکونه توانېدلې چې په دغه کال کې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي.
د سوداګرۍ او صنایع وزارت په نوښت نن په کابل کې د صنعتکارو ښځو دوه ورځنی کنفرانس جوړ سو. دغه ښځې وایي چې په افغانستان کې بیلابیل ستونزې لري. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې له خصوصي سکتور په ځانګړې توګه متشبسو ښځو سره ځانګړې مرسته د ملي وحدت حکومت له لومړیتوبونو څخه ده. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د دوشنبې په ورځ د متشبسو ښځو د دوه ورځني ملي کانفرنس د پیل په څنډه کې خبریالانو ته وویل یو شمېر متشبسې ښځې یې کابل ته راغوښتې څو په کارځای کې د شته ستونزو د حل په هدف حل لارې له دوی سره شریکې کړې.
هدف از برگزاری کنفرانس ملی زنان
هغه وایي د افغانستان د متشبسو ښځو ملي کانفرنس چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت له لوري جوړ شوی هدف یې د سوداګرو ښځو پروګرامونو پلانونو تشریح کول، ستونزو ته حل لارې لټول دي. متشبسې ښځې مو کابل ته راغوښتې چې دوی څه اړتیاوې لري او موږ ورته څه کولای شو. دی وایي په دغه دوه ورځني کانفرنس کې به له 12 ولایتونو لسګونو ښځې یو بل سره خپلې وړتیاوې او مهارتونه شریک کړي او هم به ستونزې چارواکو ته ووایي. که څه هم یو شمېر متشبسې ښځې وایي چې کارونه یې له پخوا ښه سوي دي، خو اوس هم د امنیت په ګډون بازار موندنې او خامو موادو ته کم لاسرسی تر ټولو عمده ستونزې دي. نازیه بشرمل چې په کندهار ولایت کې د لاسي تولیداتو شرکت لري ازادي راډیو ته وویل اته کاله کېږي چې شاوخوا 50 بېوزله کونډې او کډوالې ښځې ورسره کار کوي.
زما نوم رازیه بشرمل ده، کندهار سره غلې مې یو اتحادیه ټولنه لرم په خپل کور کې د 50 تنو په شمول. اما زما ډېر مشکل چې دی زه په خپل شرکت کې چې لرم هغه د دغه کومې خوندې چې د زما سره 50 تنې کار کوي د ځای د اتاق تنګوالی مې ډېر دی. زما دا یو شرکت دی، شرکت ډېر پراخ غټ یا نوم لري، نو زما اتاقونه چې دي 2-3 دانې دي، د اتوکاری د غمیانو د ډایې ماشین او د کاجو ورلاک ماشین دغه په دغه درو اتاقونه کې نه ځایږي.
په بامیان ولایت کې د ګوهرشاد ټولنې مشره زهره نظری وایي چې په کارځای کې د برېښنا نشتون یې کارونه اپس کړي دي. افغان متشبسې ښځې وایي دوی شاوخوا 1500 شرکتونه لري چې قالینې، ګیلم، خمک، لباس، جوهرات جوړول او یو شمیر نور بیلابیل لاسي توکي د دوی عمده تولیدات دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي کله چې حکومت له بازاره د اړتیا وړ توکي رانیسي د ولسمشر ځانګړې سپارښتنې له مخې د افغان ښځو تولیدات باید 30% له لومړي قیمته په لوړه بایه وپیري.
په یمن کې د حوثی یاغیانو یو مهم چارواکي د جګړو کمولو ته تیاری څرګنده کړې او ویلي دي چې د ډله به د بی پیلوټ الوتکو توغندوی حملې بندي کړي. تفصیل له احمد تکل نوري.
د حوثی یاغیانو د عالی انقلابي کمیټې مشر محمد علي الحوثي چې د یمن له مهمو سیاسي شخصیتونو څخه دی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي د ډله د یمن له ټولو رسمي ګوندونو غواړي چې د اوربند غوښتنه وکړي. هغه له حوثي وسلوالو غوښتي دي چې د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله حملې بندې کړي. الحوثي وویل د یمن ټولو رسمي ډلو او ګوندونو ته بلنه ورکوم چې د یرغلګرو هیوادونو پر وړاندې په جګړه کې د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله حملې بندې کړي څو د یمن د اشغال او د محاصرې د دوام لپاره له مقابل لوري څخه پلمه واخلو او په عین حال کې په ټولو جبهو کې هر راز پوځي عملیات بندوو څو سولې ته د رسیدو پر وړاندې خنډ له منځه ولاړ شي. علي الحوثي وویل د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله د حملو له بندولو د هدف دا دی چې د ملګرو ملتونو د استازي د هڅو ملاتړ وکړي او خپل نیک نیت څرګند کړي. هغه زیاته کړه چې د دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د ملګرو ملتونو له استازي سره یې تماس ټینګ شو او هغه ترې وغوښتل چې د توغندیو او ډرونونو په وسیله حملې بندې کړي. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارتین ګریفیتس د جمعې په ورځ وویل دی په پام کې لري راتلونکې اونۍ د یاغیانو تر ولکې لاندې سنا ښار ته سفر وکړي څو په سویډن کې د سولې د کیدونکو خبرو لپاره تیاری او د سمون چارې بشپړې کړي. ګریفیتس په سپتمبر میاشت کې وروسته له دې چې د سولې لپاره پلان یې ناکام شو ویلي وو چې هم د سعودي عربستان تر ملاتړ لاندې د یمن حکومت او هم حوثي یاغیانو د یوې سیاسي حل لارې لپاره کار ته نوې ژمنې کړي او ټینګ ډاډ یې ورکړی چې د سولې په راتلونکو خبرو کې به ګډون کوي خو د دې خبرو لپاره تر اوسه کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. په یمن کې جګړو تیره اونۍ وروسته له هغه زور واخیست چې نښتې د سرې بهیرې پر غاړه پراته بندري ښار حدیدې ته ورسېدلې. دا ښار تقریبا د ټولو هیوادونو د تجارتي مالونو او د بشري مرستو د رسولو خورا مهم بندر دی. حوثي یاغیانو په 2014 کال کې د یمن پلازمینه سنا او حدیدا ښار ونیول چې په نتیجه کې سعودي عربستان او متحدانو یې یو کال وروسته د حکومت په پلوي په یمن کې مداخله وکړه. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې له هغې نیټې وروسته د یمن په جګړه کې نږدې 10,000 کسان وژل شوي او له همدې کبله ملګرو ملتونو دا تر ټولو ناوړه بشري کړکیچ بللی دی. خو د بشري حقونو ډلې وایي چې د دې جګړې تلفات ښایي تر دې 15 چنده زیات وي.
فضل کریم له پکتیا په خپل سیمه کې لیکلي خدای نور د افغانانو پر حالت ورهمیږه او سول راوله. محمد الله قلمیر له هلمند. افغانان خصوصا د هلمند اوسیدونکو د سولې خبرو ته زیات خوشبینه دي. عزیز لننګرهار طالبان که ځان واقعي مسلمانان غړي نو ولي د نشي توکو څخه او شرخلي. عبد الواحد مدقیق له لوګره حکومت باید د شونکو ماشونه زیات کړي او سمي الله حلمي تندر له پکتیا ولس مشر دی په هیواد کې د 14 پاس شونکو د پاره د نور زده کړو زمينه برابر کړي. تاسید ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه د لوید لوګر نه خبره کوم. وړو 1500 روپۍ بوجي سوي د لوګر کې او غاز جک سوي د دغه ټیکس باید دولت په دغه باندې وانه خي. خلک مزدوري نه لري، غریبي نه لري، خل غریب دی به سرور دغه دغه غټ مشکل د خلکو د خوارو غریب ته دغه د ما یو نظر تر دولت ای ورسوي چې ټیکس و نه خلی پولو په ګاډ په دې شانو. نور والسلام.
السلام علیکم. د آزاد رادیو اوریدونکو کارکونکو ته ډیر ډیر په دمینه سلامونه وایم او بعد له سلامه دا افغانستان کې څومره روان ده، تلانجه روان دي، نور سرګردانی، نور سردردی خو ډیر ده. خپل ته زو سفارت ته ورزو، پاکستان ته د چا مریض یا چا کاری ته ورکې 500 نه پار دي. دغلته کمانډان تر پلوسو پورې ټول ولاړ دي که 500 روپۍ ورکې د لاسه دي نه سي کړکې ته دي ورولي وای دلته جمع کا انور خواران مریضان والا دي ولاړي که 500 روپۍ ورنکې 1000 روپۍ ورنکې 500 لغه کې دی مو کنزام درته کې بي عزتي زنانه په سره بي عزتي دې کې بیرته درالېږي. موږ دا کور چارواکو ته باید دا موږ د ازادۍ راځو ته دا پیغام د کور چارواکو ته دا واوري او دا په زاپور بیا دا دفتر باندې بي خېره را په سپورټ د ورکې ورک دي سي او دا دې سي چې په لمبر کې دا ورکې. سلام.
د لوی خدای جل جلاله په نامه زمو تحویر منصور زئی د غورما څخه خپل د زړه د کومي سلامونه وړاندې کوم. اواز می دا دی چې صلح یو قرآنی اصل دی. له دې کبله هیله کوم چې هم دولتیان او هم طالبان دا زما عرض قبول کړي او بې له قید شرط صلح وکړي. بلکې دا څلوېښت کلنه غنیزه یعنی دغه جنګ زموږ د ګران هیواد څخه بالکل ورک شي، ځکه دا جنګ موږ خلاص دا 28,000 او څو نور چې دولت یادوي دا یوازې دولتیان دي، نو طالبان به څو دي او غیر جنګي افراد به څو دي. نو یوازینۍ هیله مې دا ده چې صلح وکړئ، صلح وکړئ، صلح وکړئ. والسلام مع الاحترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا اوریدونکو له همدغو ټلیفوني پیغامونو سره د ازادي راډیو اوسنۍ نیم ساعت خبری مجله پای ته ورسیده. د ازادي راډیو دویمه مشمنۍ نیم ساعت خبری مجله چې تر او بجو دوام کوي له سلطان محمد سرور نه وله.